امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته.
په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې لسکونه افغان پوځیان په امریکا کې به ترکه شوې دي. د امریکا شپږ پوځیان د غلا په تور مجرم وګڼل شول، او انټونی ګوټرز د ملګر ملتونو نوی عمومي منشي وټاکل شو.
نن جمعه ده، د 1915 کال د میزان د میاشتې 14 ده، چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 8 کیږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ مرکې هم اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. اوس به پر خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کړم.
السلام علیکم. په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې لسګونه افغان پوځیان په امریکا کې بې ترکه شوي دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان ایرم سټمپ وایي چې د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې راهیسې لږ تر لږه 40 افغان امنیتي ځواکونه چې امریکا ته د روزنې لپاره راغلي ول بې ترکه شوي دي. ښاغلی سټیم د روټرز خبري ایجنس ته ویلي دي چې یوازې د همدې تیرې میاشتې راهیسې 8 افغان پوځیان د نظامي اډونه پرته د اجازې وتلی دي او تر اوسه یې درک نه دی معلوم. د پینټاګان وایان زیاته کړه چې یوازې د افغانستان نه بلکې د نورو هیوادونو پوځیان هم چې امریکا ته د روزنې لپاره راځي تختي، خو په کومه اندازه چې افغان امنیتي ځواکونه تختي غیر عادي او د اندېښنې وړ دي. د دفاع وزارت وی هغه اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په داسې لارو چارو کار کوي چې امریکا د نظامی اډونه د هغوی د تښتېدو مخه ونیسي. ناپیژاندو وسلوالو په خوست کې یو وزیرستانی قومي مشر وژلی دی. ولایتي چارواکي وایي چې په خوست کې د وزیرستانی کډوالو یو تن قومي مشر نامعلوم وسلوالو وشتلی او وژلی دی. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل چې د قومي مشر حاجی عمر خان وزیر د ګربز ولسوالۍ په ګولان کمپ کې په خپل کور کې دننه وژل شوی. زدران وویل چې د پیښې د څېړنې په خاطر د کمپ دننه پولیسو پلټنې پیل کړي دي، خو زیاته کړه چې تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول شوي. د وزیرستاني کډوالو یو بل قومي مشر حاجی عمر الدین وزیر چې په کمپ کې اوسیږي امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکي دوه کسان وو او پیاده د عمر خان وزیر کور ته ورغی ول او هغه یې وژلی دی. د روسي پاوز متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی چې کچیرته د سوریه په پاوز حمله وکړي د هغوی د هوایي دفاع وسلې دې ته چمتو دي چې د بریدونو مخه ونیسي. د روسیې د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګور کوناشنکوف په اعلامیه کې ویلي دي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت د واک لاندې په سیمو کې د امریکا برید به د سوریې د پوځیانو ژوند په خطر کې واچوي. جنرال کوناشنکوف ویلي دي چې د مطبوعاتو د هغو راپورونو په حق له اندېښنه لري چې وایي امریکا په دې غور کوي چې ممکن د سوریې د پوځ په ځینو مرکزونو بریدونه وکړي. انټونی ګوټرز د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي وټاکل شو. تر دې وړاندې ښاغلی ګوټرز د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر مشر و. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبه په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې انټونی ګوټرز به د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي وي. ګوټرز به د بان کی مون ځای ونیسي چې د کارمده د همدې روان کال تر پایه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رایو پر اکثریت د 18 کلن انټونی ګوټرز ټاکل کېدل منزور کړ. ګوټرز د پرتګال په خوانی صدر اعظم او همدارنګه د ماجرون لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرای مشر هم وو. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالی چورکین چې په همدې میاشت کې د امنیت شورا مشري هم په غاړه لري د رایو نتیجې په دې ډول اعلان کړه. هغه د لوړې کچې سیاستمدار او د خپل هیواد په خوانی صدر اعظم دی. هغه داسې یو شخصیت دی چې د هر چا سره خبرې کوي او د هر چا خبرې ته غوږ نیسي. هغه هرڅه په واضح ډول وای او د نورو نظرونه هم واوري. زه فکر کوم چې دا یو پرځای پریکړه ده. تمه کې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به راتلونکي اونۍ شاغلي ګوټیرز د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه ومني. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راوډونه اوریا. د امریکا شپږ پوځیان د غلا په تور مجرم وګڼل شول. د متحده ایالاتو شپږ پوځیان او دوه نور کسان پرون په دې تور مجرم وګڼل شول چې حساس پوځي تجهیزات یې پټ کړي ول او بیا یې په چین، روسیې، یوکراین او نورو هیوادونو خرڅ کړي دي. دغه پوځیان د فورټ کیمبل په پوځي اډې کې دیره وه. په غلا شوو تجهیزاتو کې د نښانچي دوربینونه، د ماشیندارو پرځې د مرمۍ ضد واسکټونه او د لاسي بمونو د ورولو وسلې شامل دي. د محکمې په حکم کې ول شوي چې شپږو پوځیانو دغه مواد پټ کړي ول او بیا یې دوه ملکي کسانو ته ورکړي ول چې د انټرنیټ د لارې خرڅ کړي. غلا شوي تجهیزات په چین، روسیې، مالیزیا، قزاقستان او مکسیکو کې خرڅ شوي دي. او روسي خبر دا چې په امریکا کې د توپان ملي مرکز وایي چې ډیر زر به د میتو په نامه توپان چې په هیټي کې یې تر اوسه 216 کسان وژلي دي، د امریکا د بهاما په ټاپو کې د فری پورټ ښار ووهي او د فلوریډا په ایالت کې به غټ زیانونه واړوي. دغه توپان چې سخت باد او باران ورسره دي، وړاندوینه شوې ده چې د شدت پر اساس به په 4 درجه کې وي. د فلوریډا ترڅنګ په شمالي کارولینا کې هم خلکو ته خبرداري ورکړ شوی چې د توپان لپاره دې پوره چمتووالی ولري. د فلوریډا والی ریټ اسکاټ په دې تیرو دوه ورځو کې د خلکو نه غوښتي دي چې د توپان په حق له دې جدي ووسیږي. هغلی اسکاټ پرون د تقریبا 1.5 میلیون خلکو نه وغوښتل چې نورو سیمو ته دې کډه شي. هغه خلکو ته خبرداري ورکړ چې دغه توپان به مو ووژني.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. پاموکړی رپورټ. د افغانستان ولسمشر د بروکسل په غونډه کې د نړیوال ټولنې د 15.2 میلیارد ډالر مرستو د ژمنې له ترلاسه کولو وروسته پرون سهار کابل ته راستون سو. د دې ژمنو په اړه عام ولس او کارپوهان څه وایي؟ په دې باره کې به د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
افغانستان سره تر راتلونکو 4 کلونو د نړیوال ټولنې 15.2 میلیون ډالرو نوی مرستې. افغان حکومت د بروکسل ناستې وروسته نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې چې د اصلاحاتو راوستلو او اداري فساد سره به مبارزه کوي. همداشان افغان حکومت په پام کې لري چې مرسته شوې پیسې په بنسټیزو، برېښنا، د ښځو حقونو، پوهنې، اصلاحاتو راوستو او ملکی خدمتونو په برخو کې ولګوي.
بروکسل د کومک 100% مرسته به د افغانستان د حکومت له لارې مصرفي او د افغانستان حکومت دغه د خپل لمړي توبونو پر اساس باندې مصرفي او د بروکسل په کانفرنس کې د کانفرنس لغړو سره یو هوکړلیک پر دې باندې سوي دي چې د افغانستان حکومت به د حسابدهي پروسه له مرستو سره د مرستو له مصرف سره یو ځای پیلوي.
خو له دې ټولو سره د نړیوال ټولنې لخوا د مرسته شوو پیسو د لګولو په هکله اندېښنې هم شته. د افغانستان د روڼتیا د څار اداره وایي چې د نړیوال ټولنې لخوا د مرسته شوو پیسو لپاره افغان حکومت سم میکانیزم جوړ کړی نه دی او د فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کړنلاره څرګنده نه ده.
در زمینه مبارزه علی فساد اداری فقط یک تعهد
ل اداری فساد سره د مبارزې په برخه کې یوازې یو کوچنی ژمنه شوی چې هغه له فساد سره د مبارزې د ستراتیژي جوړول دي چې په دې کې د خلکو ونډه سده، فساد سره د مبارزې د مدني ټولنو ونډه سده، حکومت څنګه ځواب ویونکی دی او له ټولو مهمه د حکومت لخوا فساد سره د مبارزې لپاره هیڅ ترتیبات او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو په حق لا ژمنه نه ده شوی.
لدې سره د اقتصاد د برخې کارپوهان وایي دا چې افغانستان د نړۍ په کچه په فساد کې ښکیل هیواد په توګه پیژندل شوی. د نویو مرسته شوو پیسو لپاره باید ګټور پروګرامونه او د مصرف لپاره وړ کسان په دندو وګمارل شي.
هغه سیاست منطقوي چې دوی لوی اهداف په منطقه کې لري او د موږ د همسایګانو په ارتباط دوی ستراتیژیک اهداف دلته لری بنام دوی ناگزیر دي چې دغه کومکو ته تداوم ورکړي. نشي پرې خوله چې مثلا دغه معیوب حکومت په خاطر افغانستان کې هغه اهداف چې لري هغه یغنه هم صرف نظر وکړي.
د 2002 میلادي کال د اکتوبر څخه راپدې خو نړیوال ټولنې د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره په میلیارډونو ډالر مرسته کړې ده. خو هغه څه چې د پام وړ ده د یو میکانیزم لمخې د تازه مرستو لګول او د افغانستان په ځان بسیا کې دل دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. روغتیایي مسولین وایي چې د پاکستان سره تر خبرو وروسته پریکړه سوې چې د پولیو پر ضد مبارزه کې به هیواد ته د راستنېدونکو افغان مهاجرینو د واکسین چارې افغانان ترسره کوي. په جنوبي حوزه کې د کتلوي معافیت عامر ډاکټر نظر محمد له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له افغان کډوالو څخه هم غواړي چې د ستنېدو پر وخت د خپلو ماشومانو واکسینونو ته زیاته پاملرنه وکړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل له ډاکټر نظر محمد سره مرکه کړې.
مهرباني ډاکټر محترم، پاکستان او افغانستان د پولیو ضد مبارزه کې یو ګډ ناس درلودل، د افغاني طرف مشکل دا دی چې هغه افغان مهاجرین چې پاکستان څخه راستنیږي د هغوی واکسین چې د پاکستان طرف مسولیت دی د هغوی واکسین نه ترسره کیږي، بنان دا وظیفه هم افغان طرف ترسره کوي. په مجموع کې پر دغه میټینګ باندې او په مشخص ډول باندې د افغان مهاجرینو د دغه مشکل پر رابطه باندې کوم فیصله ته ورسیداس؟
خوا و د پاکستان خوا اسلام آباد کې غونډه درلودله چې البته د افغانستان د خوا درې حوزې وې چې حوزه شرقي وه، جنوب شرق وه او جنوبي حوزه وه. د مهاجرینو په ارتباط کې موږ دا موضوع د دوی سره شریکه کړل. دوی ویل چې زموږ مهاجرین په یوه نقطه او په یو ځای کې کمپونه نشته، د دوی کمپونه یوازې موږ کولای شو چې په سرحد یا په باب دوستي کې موږ واکسین ورکړو.
د پولیو ویروس په پاکستان کې تر بل هر هیواد ډیر زیات دی. دغه مهاجرین چې له پاکستان څخه خپل کور ته راستنیږي نو طبیعي ده چې تاسو به هم یو ډول د دې ویروس انتقال خطر محسوسوي. پر دغه برابر باندې ساسي تشویشونه چی شو؟
زموږ تشویشونه خو دغه و چې حالته موږ چې د خپل مهاجرین څخه پوښتنه کړې دغه دوی ته د پولیو په کمپاینو کې په وخت او زمان یا د نایدي په ورځو کې یا د کمپاین په ورځو کې دوی ته زیاتره صحوت چې دی بودو باش کول هلته واکسین نه دی رسیدلی. دغه تشویش لکه تاسو چې د مخول هلته سرکولیشن فوق العاده زیات دی د ویروس، او موږ دغه خطر احساسوي چې دا ویروس د افغانستان ته انتقال نه کی. موږ هم په کراس بارډر کې هم په یونیسیار په دفتر کې موږ هلته جدي تصامیم نیولې دي. ټیمونه مو معذف کړي دي چې هغه 2 ساعته د هر ټیم دلته معذف دي.
د افغانستان او پاکستان د مشترکې هڅې د پولیو پر ضد باندې بل ملي جامعې هم همغږي کوي. نړیوال روغتیا سازمان یونیسف د همغږي په برخه کې مو پر څه باندې پریکړه وکړي؟
عمده مشکل زموږ بیا هم په وار موږ ویلي دي چې د دې د خوا ډېر مس کوشنیان په کراس بارډر راوړي او د دې ټیمونه یعنی موږ هم ورته ویلي چې لږنو کې مانیټورینګ مو قوي کوي چې دغه ټیمونه دا کار پر موږ لور دی. هم د دیخوا مهاجر اخوا ته اوړي، هم چنان د اخوا راځي. یو ټیم نشي کولای چې دخول و خروج واکسین کې اماده یې موږ سره دا وعده وکړه چې په آینده کې به دا مشکل به حل وي. هغه مسافر چې د پاکستان څخه د افغانستان ته داخلي د هغو مسؤلیت موږ لرو، موږ به واکسین وو. او ستاسې د افغانستان چې پاکستان ته داخلي تاسې مسؤلیت لري چې تاسې واکسین
پر مشخص د مهاجرینو په برخه کې څه باندې فیصله وسو؟
مهاجرینو په برخه کې ول موږ امکانات نه لرو او دا ساحه موږ یو ساحه نه ده چې موږ هلته ټیم ایجاد کو. موږ نسو کنټرولولای نو تاسو په خپل مهاجر تاسو هلته په داخل د افغانستان کې تاسو هلته واکسین وار.
تشکر جنید.
مننه. خیر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. پرون په پاکستان کې حکومتي او نورو سیاسي مشرانو د پوز دوه لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کړی دی او د هغوی څخه یې غوښتي دي چې په پاکستان کې د ترهګرو په خلاف اقدامات وکړي، ځکه چې پاکستان په سیمه او نړۍ کې ګوښه کېدای سي. ایا سیاستمداران د پوز په مشرانو فشار اچولی سي چې پاکستان د ترهګرو په خلاف عملی اقدامات وکړي او د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې سمې کړي؟ موږ په پېښور کې د سیاسي چارو د کارپوه پروفیسر خادم حسین سره مرکه کړې ده.
خادم حسین صاحب، د پاکستان حکومت او د هغوی سیاسي مخالفین ټول یو ځای سره کولی شي چې د پاکستان په پوز باندې فشار راولي چې د ترګرو په خلاف اقدامات وکړي، ځکه چې پاکستان تاسو وکتل چې د سارک غونډه هم په دغه وجه باندې لغوه شوله چې پاکستان ته هند نه راتلو او د هغې نه وروسته نور هېوادونه رانل.
رسیده چې کله دې ته د پاکستان د ریاست پر سخت اوګه شي او په دې کې د منتخب حکومتونو یا د سیاسي ګوندونو پورا بنیاد توګه شي یا د هغه د حمایت بنیاد توګه شي یا د مرستې بنیاد توګه شي او بیا دې توګه شي چې څنګه د پاکستان کې دننه د اقتصاد پورا مارکیټ کې بیا دې سره د اقتصاد مارکیټ سره چې کوم د جنگ د اقتصاد مارکیټ دی هغه سره تړلی واړه او لوی ګوندونه دي. تاسو به دې خبر سره بل خبر هم کتلی چې پاکستان دفاعي کونسل د احتجاجونو اعلان کړی دی. دا قسمه ګوندونه چې کوم دي سره په سپورټ کې وي د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنت سره او اقتصاد پاکستان مارکیټ هغه سره وي او د دغه بنیاد د پالیسۍ جوړولو اختیار ورسره وي. نو په دغه صورت کې د پاکستان منتخب حکومتونه صرف په دې بنیاد لږ ډیر مزاحمت کولی شي د هغه پالیسو کوم چې سیکیورټي اسټابلیشمنت جوړولی شي یا جوړی یې چې هغه د عوامي پاسون خبره وکړي.
اوس ولې دا د هند سره تعلقات چې په وروستیو کې دومره زیات خراب شو څه عوامل کېدی شي؟ ځکه چې هند اوس په سیمه کې ډېر لوی هغه په افغانستان کې هم تاسو ته معلومه ده د بنګلادیش سره د مخکې نه ښه تعلقات دي، نو هند په سیمه کې ډېر زیات نفوذ لري.
نو په پاکستان ریاست هند سره خو پریک دی چې اقتصادي توګه باندې ډېر مخکې لاړ او تاسو سوچو کوي چې کله ایران سره د امریکي معاهده وشوه او هغه د سویلي ایشیا ته او مرکزي ایشیا سره تجارت کول غوښتل بیا پاکستان ته راغی او دغه شان یو سیمه ایز د تجارت دغه شان 2014 کې چې د افغانستان د غاړې نه کم د مرستې د پاره غیږه خلاصه کړې شوه. دغه ټول عمل د سیمه ایز اتحاد غاړې ته او د سیمه ایز سټریټیجیک پزای سټریټیجیک کمپټیشن پزای یا د سټریټیجیک مقابله پزای یو قسمه اقتصادي مرستې غاړې ته تلې شوه. هغه د دوو سیزونو د وجې نه یا د دوه قسمه پالیسو د وجې نه تنازع غاړې ته لړه او هغه کې یو تنازع خدا وا چې پاکستان او داسې د سیمینور هیوادونه هغه د پرایویټ ملیشیا یا د شخصي ملیشو د شخصي وسلوالو ملیشو د خپل خوره کې د بندول په حواله تر اوسه پورې موثره کاروایی نه ده کړې.
وسخ کاریږي چې پاکستان کې دننه دغه د پاکستان او د هند تعلقات نوري خرابې طرف ته روان دي او کنه د سمیدو طرف ته روان دي.
پاکستان کې د سیول سماج او د سیاسي جماعتونو یو ډېر مناسب تعداد داسې دی چې هغه دغه قسمه پالیسۍ مسلسل چیلنج کوي کوم چې د ګاونډي هیوادونو سره د تنازع په شکل کې موجود دي یا بیا د شخصي ملیشیا د استعمال په شکل کې موجود دي. د پاکستان دغه قسمه خلک یو قسمه आवाज لري او دا امکان پیدا کیږي چې نور هیوادونو سره د خبرو اترو اول مخکې لاړ شي. د هند په حواله هم دا خبره ده چې چونکی هند هم په اقتصادي توګه په مخکې تلل غواړي او د سیمې او نړیوال اقتصادي اړیکې زیاتول غواړي، دا غي د وجنه په هند کې اگر چې یو دا سیلابي موجود چې هغه به جنگ کول غواړي او جنگ کې به خیری او ګټه وي خو اغل ته اقتصادي ضرورت یا ډیمانډز احتیاج دا شاید چې په جنگ یا د جنگ په دې بیانیا حاوی راشي. نو پاکستان کې شاید چې د جنگ په بیانیا منتخب حکومتونه حاوی شي او کې دي شي اغل ته حاوی شي، نو ځکه لږ ډیر به پر روان وختونو کې د خبرو اترو عمل د شروع کېدو زیات امکان ښکاري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
په برتانیا کې کمپیوټر جوړونکو داسې یو کمپیوټر جوړ کړی دی چې د هر چا په لاس لیکل سوی لیک لیکلی سي. له دغه کمپیوټر څخه په بانکونو کې د مسؤلیت په خاطر او هم د چاپ په صنعت کې شایي کار واخیستل سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د لندن په یونیورسټي کالج کې کمپیوټرونه داسې پروګراموي چې د ډیرو پخوانیو لیکل شوو متنونو په ګډون لیکل شوي متنونه کټ مټ د اصلي لیکل شوي متن په شان له سره تولید کړي. څېړونکی ټام هینز وایي له لیکل شوو متنونو سره یوازې یو فرق دا دی چې د کمپیوټر متن چاپیږي. هغه وایي د مایکروسکوپ په مرسته تاسو کولی شئ د کمپیوټر متن تشخیص کړئ چې په قلم نه دی لیکل شوی. هغه د دغه کمپیوټر د کار پروسه ترشی کوي او د خپلو ملګرو په لاس لیکل شوي لیکونه په دقت سره ښیي چې څه ډول لیکل شوي دي.
And what I do is I chop out each letter, so I work out that the
زه هر حرف سره جلا کوم په دې توګه چې او دلته پیل کیږي او ام دلته ختمیږي او له هغه وروسته ام په کیبورډ باندې ټایپ کوم چې وخیم دا ام دی او له هغه وروسته او ماتوم او ټایپ کوم چې معلومه شي او ده او په دې توګه هر بل حرف ماتوم او له سره ټایپ کوم
د ګروپ باندې یو د حروفو د ماتولو دغه پروسه له هر لیکل شوی متن سره چې کمپیوټر ته سکن شوی وي تر سره کیدی شي او په دې توګه د اصلي متن یو بل نقل جوړیدای شي خو پلاس د لیکل شوو لیکونو متخصصین د جالي لیکل شوو خطونو د پیدا کولو لپاره یوازې د لیکلو په سبک باندې تکیه نه کوي بلکې د املایي تیروتنو په څیر ځینې نور معیارونه دي چې دوی پر اصلي لیکل جالي څخه تشخیص کولای شي هینس وايي د جالي خط د معلومولو لپاره د املایي غلطۍ او ترڅنګ یو شمیر نور شیان په پام کې نیول شوی دي
particularly messy handwriting can throw this
دا جالي خط د معلومولو اسانه طریقه خای املایي غلطي وي زموږ سیستم املایي غلطي نه کوي تر هغه وخت چې تاسو په سیستم کې املایي غلطي ټایپ نکړی زموږ سیستم همدارنګه ګډ وډ لیکل شوی خطونه صفا کوي او حقيقي لیکل شوی متن ته ډیر نږدې ولای ورکوي او کله هر حرف دقیق لیکن ته ځیر شو په هدل شو چې متن په قلم لیکل شوی او چاپ شوی او کده کوچنی او شایانو د لوی کار کول لاینه کو څخه غټه واخلو وینو چې په چاپ شوی متن کې ډیر کوچنی ټکی لیدل کیږي
هینس یو بل سیډون کې تدند سپارلې چې یو بل کتاب څخه خسل شوی متن ولیکي دغه سیډون کې ځکه دا کار کوي چې خه خط لیکلی شي سیډون کې وایي دغه کمپیوټر او سافټویر اصلي مخداده چې د جال او دوکي مخاوني ول شي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
درنو اوریدونکو په پکتیکا کې له ډېرې مودې راهیسې نږدې 40 ښوونځي تړلي پاتې دي چې له امله یې لسګونو زره زده کوونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي چارواکي وایي د خلاصون هڅې یې پیل کړي دي ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري
مومن خان د پکتیکا د خوشامن ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه وایي چې په سیمه کې دوه لیسې او شاوخوا دېرش نور منځني لومړني ښوونځي شته خو د زده کوونکو پر مخ تړلی دي که څه هم د ښوونځیو د تړل کېدو عمده لامل ناامني بلل کیږي خو مومن خان له امریکا غږ سره په خبرو کې د خپلې سیمې د ښوونځیو د بندېدو اصلي لامل د دولت بې پروایي په ګوته کړله
کومې تنخواوې چې دي کوم کتابونه چې دي کوم وسایل چې معرفت هغه ټول رسوي رسېدګي کوي موږ وسایل چې د هغه طالبان کوم مشکل جوړ کړی ورته مشرانو له خوا ټول مشکل ده ټول مشکل موږ معرفت له خوا ده رئیس کومه توجه نه ورته کوي والی کومه توجه نه ورته کوي موږ شنیادونه متعلق کړي د رسمي شنیادونه متعلق کړي وزارت هم لیږلي دي خو موږ مکتبونه اوس هم تړلي دي شاګردان ډېر ستونزې سره مخامخ دي
د شمیرو له مخې د پکتیکا په مختلفو سیمو کې د نامنه یو ځینې نورو علتونو له کبله ل ډیر مدیر رئیس نه دیرش خوانزی غیر فعال دی ل دې جمله یوازې دیرش خوانزی په خوشامن ولسوالۍ کې دی که څه هم کارش میر نشته خو د اټکل مخې ویل کیږي چې د یادو خوانزی په تړلو سره د لزګون نظر زده کوونکو راتلونکي له ناصرګن برخلیک سره مخ دی پکتیکاوال په دې برخه کې دولت جدي پاملرنه غواړي
ترڅو د پکتیکاوال ضروري زی غشتره مودا د زرې علت معلوم کی او خوانزی خلاص کی ترڅو د پکتیکا ولسنه بې تعلیم نه سي او تعلیم برخه نه ونو چې لکه تیرو کلونو کې وتلې دي او د دې خپل حق ضایع نه سي باید پښتنه اوسي هغه چارواکي باید پښتنو کې مسؤل کسان دي
په عین وخت کې د پکتیکا د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد امریکا غږ ته ویل چې تړلو ښوونځیو د پرانستلو په مخه ولایتي ادارې د ولسي مشرانو په همکارۍ حالې ځلې شروع کړې دي هغه زیاته کړې یو شمېر تړلي ښوونځي په وړ ممه یو وځي خو ولسوالیو کې دي خو لومړنۍ هڅه یې دا ده چې د خوشامن ولسوالۍ ټول تړلي ښوونځي زده کوونکو پر مخ پرانیزي
د دې ولسوالۍ د خلاصو لپاره هڅې پیل کړې دي والي صاحب په همکاري باندې والي صاحب د قومي مشرانو څخه یو کمیټه وټاکله د کټواز زوم سطح او ټول په کتاب سطح هغه مکاتب چې په یو نامه باندې متل شوی دی ویلت معلوم کې او د خلاصو لپاره یې موږ سره پر همکاري وکړي او د دې مکاتبو کچېرته خلاص موږ یې مکمل امکانات واکلر او غوټه پکې ښوونکی د کرتاسیه ده او معاش ده
په همدې حال کې د پکتیکا ولی محمد الیاس وحدت امریکا غکتول چې په دغه ولایت کې د پوهنې د برخې ټول شته ستونزې سیړي او د حل لپاره به یې د مرکزي دولت او مرستندوی ادارو په همکارۍ کوټلي ګمونه واخلي هغه وایي
پکتیکا ولایت کې د ښوونځیو لپاره د ودانۍ ستونزه وه په دې برخه کې ښه لاسته راوړنې لرو د قطر خیریه ادارې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړه نورو ادارو یا دی وزارت مرسته نورو مرستندویانو مرسته مرسته کړی دا ځینې ودنې روانې دي ځینې په دې نږدې ورځو کې پیلو کار به پیل شي. تر ټولو ښه خبره دا چې د مسلکي ښوونکو د ګمارنې لړۍ روانه ده. په ډېرو ځایونو کې مونږ ښوونکي قراردادي وو، اوس مونږ لله الحمد د پکتیکا پاره برخه کې د پوهنتونونو فارغان لرو، هغوی مراجعه کوي د ښوونکو په توګه دندې اخلي، نو اجر ښوونکي مسلکي ښوونکو ته خپل ځای پرېږدي.
په مجموعي ډول پکتیکا ورې 350 ښوونځي لري چې د زده کوونکو شمېر د 50% نجونو په ګډون 155 زرو ته رسیږي. همدارنګه له یاد شمېر ښوونځیو څخه څه باندې 260 ښوونځي هیڅ ودانۍ نه لري. زده کوونکي ټول کال د ونو سیورو او یسر لمر ته زده کړې پر مخ وړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مهمه خبرونه لنډیز. په تیر شاوخوا دوه کلونو کې لسګونه افغان فوجیان په امریکا کې بې درکه شوي دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان اډم سټمپ وایي چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې راهیسې لږ تر لږه 40 افغان امنیتي ځواکونه چې امریکا ته د روزنې لپاره راغلي ول بې درکه شوي دي. کاغلی سټمپ د روټرز خبري ایجنس ویلي دي چې یوازې د همدې تیرې میاشتې راهیسې 8 افغان فوجیان د نظامي اډونه پرته د اجازه وتلي دي او تر اوسه یې درک نه دی معلوم. ناپیژند وسلوالو په خوست کې یو وزیرستاني قومي مشر وژلی دی. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل چې قومي مشر حاجی عمر خان وزیر د ګوربز ولسوالۍ په ګلان کم کې په خپل کور کې دننه وژل شوی. زدران وویل چې د پیښې د څېړنې په خاطر د کم دننه پولیسو پلټنې پیل کړي دي، خو زیاته کړه چې تر اوسه یې په دې تړاو څوک نه دی نیولی. د روسیې پاوس متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې کچیرته د سوریې په پاوس حمله وکړي د هغوی د هوایي دفاع وسلې دې ته چمتو دي چې د بریدونو مخه ونیسي. د روسیې د دفاع وزارت ویان تورن جنرال آیګور کوناشنکوف په اعلامیه کې ویلي دي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت د واک لاندې په سیمو کې د امریکا برید به د سوریې د پوځیانو ژوند په خطر کې واچوي. جنرال کوناشنکوف ویلي دي چې د مطبوعاتو د هغو راپورونو په حق له اندېښنه لري چې وایي امریکا په دې غور کوي چې ممکن د سوریې د پوځ په ځینو مرکزونو به بریدونه وکړي. انټونی ګوټرز د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي وټاکل شو. تر دې وړاندې ښاغلی ګوټرز د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیچسیار مشر و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبه پر ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې انټونی ګوټرز به د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي وي. ګوټرز به د بانکي مون ځای ونیسي چې د کار موده د همدې روان کال تر پایه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت د 18 کلن انټونی ګوټرز ټاکل کېدل منظور کړل. ګوټرز د پرتګال پخوانی صدر اعظم او همدارنګ د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر و. د امریکا شپږ پوځیان د غلا په تور مجرم وګڼل شول. د متحده ایالاتو شپږ پوځیان او دوه نور کسان پرون په دې تور مجرم وګڼل شول چې حساس پوځي تجهیزات پټ کړي ول او بیا یې په چین، روسیې، یوکراین او نورو هیوادونو خرڅ کړي ول. هغه پوځیان د فورټ کیمبل په پوځي اډې کې دیره و. په غلا شوو تجهیزاتو کې د نښانچي دوربینونه، د ماشیندارو پر ځای د مرمۍ ضد واسکټونه او د لاسي بمونو د وارولو وسلې شامل وې. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د طوفان ملي مرکز وایي ډېر زر به د میتو په نامه طوفان چې په هیټي کې تر اوسه 216 کسان وژلي دي، د امریکا د بهاما په ټاپو کې د فریپورټ ښار ووهي او د فلوریډا په ایالت کې به غټ زیانونه واړوي. دغه طوفان چې سخت باد او باران ورسره دی وړاندوینه شوې ده چې د شدت پر اساس به په 4 درجه کې وي. د فلوریډا ترڅنګ په شمالي کارولینا کې هم خلکو ته خبرداری ورکړ شوی چې د طوفان لپاره دی پوره چمتووالی ولري.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 14. په کندهار کې بنان اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22. په هرات، جلال آباد، غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه په هرات کې 22، په جلال آباد کې 24 او په غزنی کې به 23 درجه وي. او په غزنی کې به د شپې د خو هوا لږ څه سړه وي. په خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. هم دې سره د نورو دونکو زموږ سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.